منګل وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې تاسو ته پروګرام ته خراغلی دغه پروګرام ته تاسو ښه راغلاست وایم. میر احمد صافی تخنیکی چارې مخته وړي او چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ثبات په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره متحده ایالات د خپلو افغان شریکانو همکارۍ ته دوام ورکوي. ډونالډ ټرمپ همدارنګه په طالبانو هم تند انتقاد کړی چې په افغانستان کې د وحشیانه حملو لارې خپله کړې ده. دا مهمه موضوع ده په بهرني راپور کې هم اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ څخه په ملاتړ تورن کړی ده. نور مسایل هم لرو، تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته ورشو. د خبرونو سرټکی: نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو وروستۍ ورځ ده. په کندهار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع کړې. پوره خبرونه نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو وروستۍ ورځ ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د میزان په شپږمه نیټه د شنبې په ورځ به د سهار په 8 بجو خلک د خپلې رایې د کارونې په هدف انتخاباتي محلونو ته ولاړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبی سادات بېګا شپه ازادي راډیو ته وویل
انتخاباتي مبارزې د میزان د شپږم نیټې چې د ټاکنو ورځ ده د هغې نه 4 ساعته مخ بندېږي. په هغې وخت کې د ولسمشرۍ ټاکنو محترم نماندان نشي کولی هېڅ یو یې هم خپلې ټاکنیزې مبارزې ترسره کړي.
ښاغلی سادات وایي که د سکوت په دوره کې د نماندانو لخوا کمپاین ترسره شي د کمیسیون لخوا به ورسره قانوني چلند کیږي. تر اوسه پورې د ولسمشرۍ له 300 کاندیدانو دریو په انتخاباتو کې د نه ګډون پریکړې کړې دي. دوو زلمی رسول او شهیدا محمد ابدالي بیا له ولسمشر اشرف غنی او د ټاکنو له کاندیدا خپل ملاتړ هم څرګند کړی دی. حنیف اتمر بیا وړ مورس په انتخاباتو کې د ګډون نکولو اعلان کړی او ویلي دي چې د ټیم په خوا هم د ګډون نکولو پریکړې کړې او ویلاتونه هم بیان کړي دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون دغه انتخاباتو د بشپړ چمتووالي خبره کوي او دغه شان دغه هیواد امنیتي بنسټونه هم د امنیت د ټینګښت لپاره د شاوخوا 1 لک سرتیرو د معذفولو خبره کړې ده. په کندهار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. د کندهار د امنیه قمندانې ویاند جمال ناصر بیګا ازادي راډیو ته وویل
پر دیواله او چسپکې ماین نښتی و چې انفجار یې کړی دی. په نتیجه کې درې تنه ملکي وګړي چې یوه ماشوم او یو ماشوم پکښې دي شهیدان شوي او د یوې ښځې په ګډون 9 تنه نور زخمیان شوي دي.
د نوموړي په خبره وو ټپیان هم چې یوه ښځه ده ټول ملکیان دي. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو پلاوی په پکتیا ولایت کې د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوی دی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قومي سپینګیري وکیل جان محمد جلالی د وژنې غندنه کړې او امنیتي ځواکونه غوښتي چې د هغه قاتل پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ترمنز سیالي پرون ماخام هیڅ بالوبولو پراته پایته ورسیدل ځکه چې په لوبه کې د لوبې نه مخکې باران چوي وو. دا د دواړو ټیمونو ترمنز د یو درې اړخیز سیریز پای لوبه وه که څه هم دواړو ټیمونو جام ګټلی خو له دې چې افغانستان د بنگلاديش میلمه و جام افغانستان ته ورکړل شوی دی. د بنگلاديش افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې د ټولو لوبغاړو ترمنځ د غوره لوبغاړي جایزه ځوان افغان لوبغاړي رحمان الله ګربست ته ورکړل شوې ده. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته: په پاکستان کې د تیری ورځې د زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شوی دی. پاکستاني چارواکو ویلي 300 نور زیات کسان ټپیان دي او اندېښنه شته چې ښایي تلفات زیات شي. د ریکتر په کچه 15.8 درجې وې زلزلې پرون د پاکستان تر واک لاندې کشمیر د میرپور سیمه کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. دغې زلزلې ټکانونه په اسلام آباد، خیبر پښتونخوا، پنجاب، کابل او د هند پلازمېنه نوې ډیلي کې هم محسوس شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هېوادو یې غوښتي چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. ډونالډ ټرمپ د سې شمې په ورځ د ملګرو ملتو څلور اویایم عمومي اجلاس ته د خپلو خبرو په مهال دغه شان ایران د نړۍ په وړاندې لوی ګواښ یاد کړ.
One of the greatest security threats facing peace-loving nations.
تر ټولو لوی امنیتي ګواښ چې د نړۍ سوله خوښي وادونه ورسره مخ دي، د ایران ځپونکی رژیم دی. د امریکا ولسمشر دغه شان وویل، ایران په سوریه او یمن کې جګړې ته په شدت سره لمن وهي. اخو د ملګرو ملتونو په څلور اویایم عمومي اسامبله کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو په بیلابیلو هڅو سره کوشش کړی دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ډیپلوماسۍ د بیا پیلېدو لپاره د دغو دواړو هیوادونو مشران وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي دي چې متحده ایالاتونو او عربستان دواړو ترې غوښتي چې د ایران سره د کړکیچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون بیا پرون ویلي دي دا به یو له لاسه تللی فرصت وي که حسن روحاني په نیویارک کې له ډونالډ ټرمپ سره ونه ګوري. د امریکا او ایران اړیکې وروسته تر هغه له تېر وړي راهیسې سړې شوي دي او کړکیچ ته رسېدلي دي چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه ووت او په دغه هېواد یې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه دوه خواوو یعنې د امریکا او چین جهاتونو ته به وویشل کېدو. د انټونی ګوتریش د سې شمې په ورځ د ملګرو ملتونو د اجلاس په پیل کې وویل، متحده ایالاتو او چین دوه بیلابیلې او سیالې نړۍ جوړې کړي. ګوتریش وویل، باید ټول هر هغه څه چې په وس کې لري وکاروي څو لوی اقتصادي ګواښونه له منځه لاړ شي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ یو نړیوال اقتصادي نظام رامنځته شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ته پیغام ورکړ چې د اقتصادي سیالیو سربیره نړۍ د اقلیمي بدلون له ګواښ، د ترهګرۍ له پراختیا، نابرابرۍ او په فارس خلیج کې له احتمالي ناورین سره مخ ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې. زما اداره په افغانستان کې د ښې راتلونکې لپاره هیله کوي، خو طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د امنیت د نیولو په هدف افغان چارواکو خپلې هڅې زیاتې کړي دي. په هلمند کې هم چې یو له ناامنو ولایتونو ګڼل کېږي، چارواکي وسوایي چې د څو مرکزونو د پرانیستلو لپاره یې هڅې کړي او عملیات روان کړي.
نامه او نادلی کې نادلی په نوابات سیمه کې همدا اوس هم عملیات روان دی د دښمن د ځپلو په خاطر باندې. تر اوسه
نور مسایل هم لرو. په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر ټولو توده موضوع تر اوسه یاده شوې ده. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی. وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 دقیقې دي. رازو لمړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ثبات په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره متحده ایالات د خپلو افغان شریکانو همکارۍ ته دوام ورکوي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په څلور اویایمه عمومي اسامبله کې په خپله وینا کې په طالبانو سخت انتقاد وکړ او ویې ویل طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې. ټرمپ د سپتمبر د میاشتې په 8 نیټه اعلان وکړ چې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو له امله د دغې ډلې له استازو سره مذاکرات یې لغوه کړي دي. طالبانو هم هغه وخت د ټرمپ ځواب ورکړی وو او ویلي وو چې دی به په خپلو خبرو پښیمانه شي او ګواکې چې د دې ډلې جنګیالي به په ټول افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکوي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې د افغانستان په اړه ډېرې لنډې خبرې وکړې. خو نوموړي پیغام ورکړ چې ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف به په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره همکاري دوام ولري. ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 24 نیټه د ملګرو ملتونو په 24 اجلاس کې په خپله وینا کې وویل متحده ایالات د افغانستان خلکو ته یو ښه او هوسا راتلونکی غواړي. زما اداره په افغانستان کې د ښې راتلونکي لپاره هیلې پیاوړې کوي. له بده مرغه چې طالبانو د وحشیانه حملو لار خپله کړې ده، موږ په افغانستان کې تر هغه د خپلو ائتلافي شریکانو همکارۍ ته دوام ورکوو تر کومه چې ترهګري له منځه نه وي ولاړه. د یوې واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه
درو.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر په 8 نیټه طالبانو سره د خپل هیواد خبرې لغوه کړې او د دغه ډلې په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړ. بیا هغه وویل چې د مذاکرات له منځه تللي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالب استاذ ترمن په 10 میاشتو کې 9 پړاو خبرې د دې لامل شوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو په ګډون د افغانستان ډېری اوسېدونکي داسې وانګیري چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې خنډ موجود دی. یو شمېر نوماندانو حتی هیڅ ډول کمپاینی غونډه نه درلوده او دا شعار یې ورکړ چې د انتخاباتو په وړاندې سولې ته ترجیح ورکوي. خو خبره بل ډول شوه او طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په اړه د ډونالډ ټرمپ له ټویټونو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او څو تنه نورو نوماندانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پراخ کړل. د امریکا ولسمشر د تیرې شپې په وینا کې په افغانستان کې د خپلو ائتلافي شریکانو سره د همکارۍ په اړه وویل. اوس پوښتنه داده چې آیا هغه ظاهرا د افغانستان راتلونکي حکومت ته اشاره درلوده؟ د سیاسي چارو پو حاجی سید داوود یې په اړه دا شان تحلیل لري.
زه فکر کوم چې ترامپ بیا هم د افغانستان حکومت ته یو چانس ورکړ، وخت ورکړ، کدوې وشي کړی چې انتخابات په سم ډول سره ترسره کړي او دغې پایلې اعلان شي. طبی خبره ده چې امریکایان دلته وزور لري او دغه چې منتخب حکومت سره به دوی خپل همکاری ته دوام ورکوي.
خو خغلی داوتوی کچیر د افغانستان د ولسمشر انتخابات بیا هم لستونزو او احتمالي بحران سره مخ شي، هغه محل خی د امریکا متحده ایالات خپل همکاری ودروي. په افغانستان کې د ولسمشر څلورم ځل انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. د انتخاباتي کمپاینونو پر اخیدل او شدت خی هغه اصلي لامل وی چې لامل یې ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په 24 عمومي اجلاس کې ګډون ونه کړو او پر ځای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلې انتخاباتي مبارزې ترسره کړې.
د رای ورکولو لپاره مو باید د 18 کلنې عمر بشپړ کړی وي، د افغانستان تابعیت ولري او نوم مو د رای ورکونکو په لیست کې ثبت وي.
د ازادي رادیو خبريالان په بیلابیلو ولایتونو او په کابل کې د انتخاباتو د خپوخخ لپاره هر ورځ تاسو ته راپورونه جوړوي او موږ هم درته خبرو. په همدې ترتیب اوس د هغه ریپورتونو د خبرولو وخت را رسیدلی چې لبیلابیلو ولایتونو موږ ته رسیدلی او د انتخاباتو په اړه باندې دي. په نورستان کې د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې تر شلو مرکزونو پورې منظور شوی و، خو اوس چې ټاکنې را نږدې دي د ناامنیو په پلمه باندې دغه مرکزونه تړل شوي او دوی د رایو له ورکولو محرومه دي. دوی وایي اوس هم مسؤلینو ورته ویلي چې 22 مرکزونه د لوړ تهدید سره مخ دي او کېدای شي وتړل شي. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې.
د غربي نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو عنایت الله وایي له 10 کالو زیاته موده کېږي چې دوی په ټاکنو کې برخه نه ده اخیستې.
متاسفانه د ولسوالۍ مو ولسوالۍ منډول 12-13 سال است کې انتخابات نه میشه. بنامې کې
بدبختانه چې 12-13 کال کېږي چې زموږ په ولسوالۍ منډول کې ټاکنې نه کېږي. په دې نوم چې دلته امنیت او دولت نشته، لومړی مرکزونه ورکول کېږي بیا انتخابات نه کېږي. دا یو غټ مشکل او موږ سره لویه جفا ده. موږ نه په ولایتي شورا کې استازی لرو او نه هم په ولسی جرګه کې. د منډول ولسوالۍ په څیر د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکي هم د 22 مرکزونو تړل کېدو اندېښمن کړي دي. د واما ولسوالی اوسیدونکو محمد امین وای
نورستان په ولایت کې متاسفانه په تاسف سره دوهشت مراکز چې کله پارلمان انتخابات په هغه مراکزو کې شوي وو په دغه انتخابات کې غیر فعال ښودل شوي. دا یعنی په دې معنا چې زموږ انتخابات په نورستان ولایت کې 40% ساحو کې نور متباقي زما په نظر باندې 80% زموږ انتخابات نه لرو.
په نورستان کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر شاه جهان سرداری هم ازادي راډیو ته وویل چې 22 مرکزونه یې د امنیتي ستونزو له امله د لوړ ګواښ سره مخ دي.
د نورستان په ولایت کې موږ 45 رای ورکول مرکزونه لرو چې د هغه د جملې نه د 22 مرکزونو د خلاصېدو لپاره د امنیت قمندانۍ خپل قوتونه توظیف کړي دي او باقي 22 مرکزونه پاتې کیږي چې په هغه باندې اوس د امنیت قمندانۍ او نور امنیتي ارګانونه جلسې لري څېړنې کوي چې څنګه کولی شي دغه مرکزونه فعال کړي.
د نورستان امنیت قمندان جنرال صابر اریان وای ل یادو مرکزونو د شتستونزو د ختمولو د پاره یې هڅې پیل کړي او کوخخ کوي چې ټول مرکزونه پرانیستي پاتې شي.
3-4 نقطې کې مو د وجه تشویش لري متعدد بلند است.
درې څلور زینو کې موږ تشویش لرو او هلته لوړ تهدید موجود دی که خدای غوښتل هلته موږ تصفیوي عملیات پیل کوو چې امنیتي ساحه پراخه کړو. ان شاء الله چې د ټاکنو ورځې پوري چې کوم مرکزونه د لوړ تهدید لاندې دي هغه تهدید به راټیټ کړو او هلته به د ټاکنو لپاره زمينه برابر کړو. د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په خپل ولایت کې د رای ورکولو له 45 مرکزونو څخه د 22 مرکزونو لوړ امنیتي تهدید او د تړل کېدو وړاندوینو اندېښمن کړي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د موجودیت په وجه په سلګونو مرکزونه تړل شوي او په لکونه خلک به د رای ورکولو څخه محروم شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له نورستانه ورزوسیده هلمند ته. هلته د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د ټاکنو د خطر سراوي لپاره په بیلابیلو سیمو له هغې ډلې ناوي او نادلي کې پوځي عملیات پیل کړي دي سو له تهدید سره مخ مرکزونه د رای ورکولو لپاره چمتو کړي. په دې اړه باندې الیاس دایی له هلمند یو راپور رالیږلی.
د جمهوری ریاست د ټاکنو دپاره ورځې کمیږي ورسره جوخت د امنیت پر مسله چې پر ټاکنو د څار د بنسټونو تر څنګ د رای ورکوونکو دپاره ولایت لري هم اندېښنې ډېرېږي. د هلمند چارواکي وایي په زرګونو سرتیری د ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره چمتو دي او ان په یو شمېر سیمو کې عملیات شروع کړي دي. په هلمند کې د 215 میوان کلور د کمانډان جنرال زبی الله محمد وایي د ټاکنو د ورځې ښه امنیت لپاره د نارس راج او نادلي ولسوالیو په غسیمو کې چې تر نسبي امنیتي تهدید لاندې دي عملیات پیل کړي دي چې ښه لاسته راوړنې لري.
دا اوس په ناموه او نادلي کې نادلي په نوابات سیمه کې هم دا اوس هم عملیات روان دي د دښمن د ځپلو په خاطر باندې. تر اوسه پورې موږ څلور مرکزونه د هغه مرکزونه چې ټول د انفجاری مواد پکې وو او راوړل شوی وو په دې خاطر باندې چې د انتخابات د ګډولولو په خاطر دا مولمن زوړی دی.
په داسې حال کې چې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسؤلینو د لشکرګاه د څلورمې اوزې باباجي په شمول د غنولس مرکزونو د بند پاتې کېدلو خبر ورکړی دی چې تر پارلماني ټاکنو وروسته د دولتي ځواکونو په لاس ورغلي دي. د هلمند والی وایي د تیرو دریو میاشتو راهیسې د جمهوري ریاست انتخاباتو د امنیت پر پلان جلسې پای ته رسولي دي. اوس عملي کار شروع شوی دی چې خلکو ته د ټاکنو په ورځ ښه شرایط برابر سي.
امنیتي او دفاعي ځواکونه هم خپل د حق د انتخاب د رای ورکولو حق لري مګم د مداخله حق نه لري. مونږ پرونی اخري غونډه په شورا کې درلوده او په شورا کې ماخري بریفینګ د ټولو ولسوالیو قمندانان مدیران د امنیتي ملي امدارنګ ولسوالان او اوردی ملي قمندانانو اشتراک درلو شو په ټولو مسایلو مونږ برخه به در کړی. خوشبختانه ټولو امنیتي ځواکونو هلته اطمینان راکړ رهبرۍ ته او هغه سم هدایتونه چې زما وو او د ولسمشر وو د دولت وو د امنیتي ارګانونو مشرانو وویلې ما هم وویلې ټولو په دې تعهد دغه دي ژمن دي چې موږ به امنیت ساتو.
د هلمند چارواکي په داسې وخت کې د ټاکنو د امنیت ډاډ ورکوي چې وسلوالو طالبانو له وړاندې خپلو ملګرو ته د هغو د ګډوډولو امر کړی دی. که څومره په هلمند کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د کمپاینونو غونډې په امن کې روانې دي، خو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې پر کمپاینی غونډو بریدونو ملکي کسانو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. د پارلماني ټاکنو پر مهال لشکرګاه ته د نږدو سیمونه د طالبانو لخوا ځینې توغندي او میزایل وتغول سول. دا ځل چارواکي پوره ډاډ ورکوي او د هغه سیمو لپاره د اضافي سرتیرو د استولو خبر ورکوي چې امنیتي ستونزې ډېرې دي. امنیت کمانډان سمون مال حسام الدین هلمندی ازادي راډیو ټول د احتمالي توغندوی او راکټي بریدونو چاره او مخنیوي کړی دی.
همدغه اوس چې کوم عملیاتونه روان دي په ولسوالۍ کې یا په کمربندي ساحو کې، موږ هغه ساحه آزادو یا هغه ساحه کې چې کوم ځای کې پوسته او کمربند دي دغه نه 15-16 کیلومتره مخکې عملیات وړو، هغه همدغه خاطرات انتخاباتو دي. په همدې خاطر باندې چې څوک هغه ساحه کې ځای پر ځای نسي یا کومه ورځ چې د انتخابات راځي دوی دغه ځای نه بیا راکټونه شارت نه کوي. کوم نکات چې نږدې وي دلته ولایت یا مراکز نږدې، پر هغه باندې نور هم تر انتخابات ورځې پورې موږ خپل عملیاتونه ورباندې اجرا کوو.
که څوم پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو او د انتخاباتو د خپلواک دفتر ځینو کمیشنرانو د ټاکنو په وړاندې ناامني لویه ستونزه بولي، خو د هلمند د ټاکنو د دفتر مسؤل شبیر احمد حامد وایي د حکومتي مسؤلینو سره په ټولو ملاقاتونو او ناستو کې د توکو د انتقال تر څنګ د ټاکنو د دفتر د کارکوونکو د امنیت اطمینان ورکول شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست ټاکنې به د میزان یا تلې د میاشتې پر شپږمه نیټه چې راتلونکې شنبه کېږي وسي، چې په ټولو برخو کې ورته پوره امادګۍ هم نیول سوې دي. مفدلی استایي، د ازادي راډیو هلمند.
د میزان د شپږمه انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 8 6 0.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. ورزو غزنی ته، په غزنی کې پروند ټاکنو په ټاکنو کې د ګوندی اخستلو د خزو د ونډي اخستلو لپاره د خزو او پیغلو لخوا د غزنی په خار کې د ګولې پران بازی میله تر سره شو. اخوا په ولایت کې هم یو غونډه جوړه شوې او د په انتخاباتو کې د خزو د اشتراک په اړه باندې خزي وهڅول شوې. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی یو راپور را لګلې.
دا سیشن به پورس په غزنی کې د بیان ازادۍ پر واټلس کونه شزو د سولې د ټینګښت په تړاو او په راتلونکو ټاکنو کې د شزو د ونډې اخستو په پار د کاغذ پرانې په مایله کې ونډه واخیسته. د ټینګار کاوه چې شزې د هم د سړو تر څنګ په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. دا مایله د ښځینه فعالانو د ولایت مقام د جندر امریت له لوري جوړه سوې وه. دا غزنی والی واحد الله کلمزی په دغه ځای کې رسنیو ته وویل له دې سره به ښځې د سولې په برخه کې پراتلونکو ټاکنو او په عام ژوند کې له سړو سره برابره ونډه واخلي.
دا ډېره یوه قوي روحیه د موږ خویندو ته ورکوي او دا به انشاءالله ښه پیغام د ځان سره ولري. خلک به ټول تشویق شي دې ته چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
اتلس کلنه فاطمه چې د کاغذ پرانۍ په دغه میله کې کاغذ پران په لاس کې د ازادي راډیو ته وویل دا شزو د تشویق او پټاکنو کې د ونډه اخستنې په خاطرې په دغه کاغذ پرانې کې ونډه اخیستې ده. شزې د په پراخه توګه پټاکنو کې ونډه واخلي او د خپل خوښ کاندید ته د رایه ورکړي. بلور ته په همدغه ورځ د غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې د شزو چارو ریاست له لوري په ولسمشرۍ ټاکنو کې د غزنی ولایت د ولسونو ملاتړ او په ټاکنو کې د شزو د مهم رول په تړاو امو په هوای تر سرلیک لاندې یو غونډه وسوه. د دولتي چارواکو تر څنګ پوسونو تنو مېرمنو قومي مشرانو او ځوانانو په کې ونډه اخیستې وه. غونډې ته ځینو کسانو ویناوې وکړې. په ټاکنو کې د شزو رول یې مهم وبالو او له هغې څخه یې غوښتنه وکړه تر څو په ټاکنو کې فعاله ونډه واخلي. د ولایت شورا مرستیال امان الله کمرانی د غزنی له ولسونو په ځانګړې توګه له ښځو وغوښتل چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او داسې ټیم ته رایه ورکړي چې په هر اړخیزه توګه د هیواد آبادونې ته ژمن وي.
له تاسو خوندو او ورونو نه مو غوښتنه دا ده چې ټول راووځي خپله رایه استعمال کړي او هغو چاته رایه ورکړي چې هغه واقعا د تاسو د رایې ارزښت ولري.
دا شزو فعال حسین اندړې په خپلو خبرو کې وویل شزې باید په غونډو مبارزو لاس پورې کړي تر څو خپل حقونه ترلاسه کړي. دوی د پټاکنو کې برخه واخلي.
د اسلام په صدر کې هم زموږ غونډه نادیده نه ده نیول سوې او زموږ مشران، زموږ بزرگان او زموږ پیشوایان په دې باندې تاکید کړی ده او موږ یې تشویق کړی دي چې راینده هم د خپل راتلونکي او د خپل سرنوشت لپاره په پروګرامونو کې په مبارزو کې د وطن د ژوند لپاره نقش او خپل رول ولوبو.
دا په داسې حال کې ده چې په اوسنی وخت کې په غزنی مرکز کې د ښځو په سیاسي، مدني او ټولنیزو فعالیتونو کې د پخوا په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو د تبصرو د خپرولو وخت رارسېدلی. احمد شیبر ته بغاک شو.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغه امریکایي ورځپاڼه د ولسمشر ټرمپ له لوري له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدل ستایي او لیکي. اوس داسې چانس پیدا شوی دی چې له ترهګرو طالبانو سره د نیمه موافقې پر ځای سمه موافقه وشي. د ورځپاڼې په باور د امریکا متحده ایالاتونه باید کله هم د طالبانو دا غوښتنه پر ځای نه کړي چې د افغانستان حکومت چې د واشنگتن همکار دی د سولې له خبرو بهر پاتې شي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي د طالبانو مشرانو د افغانستان د ولسمشر اشرف غني حکومت غیر قانوني بللی، خو ښاغلي غني د ډیموکراتیکو انتخاباتو لار غوره کړه چې دا د امریکایانو او افغانانو د ملت جوړونې یو مثال دی. په زرګونو کسان د دې لپاره جګړه کوي او د دې هدف لپاره قرباني شوي دي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په بدل کې باید لږ تر لږه حقیقي سوله ترلاسه شي. د زلمی خلیلزاد په مشهد امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې خبرې نه پړاو په قطر کې ترسره شوې او په اصولو کې امریکا منلې وه چې د دې په بدل کې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي چې طالبان القاعده شبکې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 8 د سولې دا خبرې لغوه کړې. لانګ وال جورنال خبرونه بیا د القاعده شبکې په اړه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. افغان او امریکایي چارواکي وای د القاعده شبکې پر غړیو د طالبانو په پناه ځای کې ګډ عملیات شوي. د مقالې اشاره د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د اکشن بیش په عملیاتو ته ده چې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا شل یاغیان پکې وشل شوي دي. خو د هلمند د ولایتي شورا یو شمېر غړیو ویلي دي چې په دې عملیاتو کې په لسګونو ملکیان هم وشل شوي دي. لانګوار جورنال د افغانستان د ملي امنیت شورا په وینا لیکي په مساکلا کې د عملیاتو هدف د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې لومړی مشر عاصم عمر و. خو د خبرونې په باور داسې ښکاري چې عاصم عمر د عملیاتو پر مهال په پناه ځای کې نه و او تښتېدلی دی. د القاعده شبکې دغه ډله د هند او بنګلادیش په ګډون په یو شمېر هیوادو کې فعالیت کوي. د لانګوار جورنال په وینا القاعده له اوږدې مودې راهیسې په هلمند کې شته. د خبرونه وړاندې لیکي د 2018 کال د اگست په میاشت کې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده څو تنه ووژل شول. خبرونه بیا لیکي له یو شمېر راپورونو داسې ښکاري چې د هند د نیمې وچې القاعده شبکه له 2015 کال راوروسته په هلمند کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ. ډونالډ ټرمپ پرون د ایران په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې سخت انتقادونه وکړل او ویل د نړۍ سوله خوښو هیوادونو ته تر ټولو لوی امنیتي ګواښ د ایران د رژیم لخوا متوجه دی. ایران تل د امریکا په وړاندې خپل دریز خاطې نیولی او ویلي دي چې امریکا له دوی سره ښه چلند نه دی کړی. اجمل تورمانه او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي اجلاس کې په ایران ډیر انتقادونه وکړل. ډونالډ ټرمپ دوهم رهبر و چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو څلور اویایم عمومي اجلاس ته وینا وکړه. ټرمپ وویل د ایران رژیم د خپلو خلکو لپاره کار نه دی کړی او پر ځای د سوریې او یمن جګړه توده ساتلې ده. د وی د ورانې وژنو په برخه کې د ایران د رژیم ریکارد موږ ټولو ته څرګند دی. ایران نه یوازې دا چې په نړۍ کې د ترهګرو لومړی درجه ملاتړی هیواد دی، بلکې د دغه هیواد رهبرانو په سوریه او یمن کې د جګړې اور تود ساتلی دی. د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع وکړه او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. د ټرمپ په خبره په نړۍ کې هیڅ یو بامسؤلیته هیواد باید په وینې تویونه کې د ایران همکار ونه وسی. د امریکا ولسمشر د خپلو خبرو په دوام کې ایران د سعودي عربستان پر نفتی تاسیساتو په برید هم تورن کړ. د سعودي چارواکو د سپتمبر په 14 نیټه د ارامکو پر تاسیساتو د برید په اړه خبر ورکړی وو. د یمن حوثیانو چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي د دغه برید مسؤلیت یې اخیسته، خو تهران په دغه حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. ایران سره د 2015 کال اتمی هوکړه لیک د امریکا تر وتلو وروسته دغه هیواد د تیر کال په میاشت کې پر تهران خپلو تحریمونو ته زور ورکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اجلاس په څنډه کې خبریالانو ته وویل که هیواد د امریکا له تحریمونو خلاص شي په هغه صورت کې به په اتمي هوکړه لیک کې د بدلونونو په اړه بیا کتنه وکړي. داسې ویل کېدل چې ټرمپ او روحانی به د ملګرو ملتونو د اجلاس په څنډه کې له یو بل سره وګوري، خو امریکایي او ایراني چارواکو دا وړاندوینې رد کړې دي. د فرانسې ولسمشر امانویل مکرون اعلان کړی چې چمتو دی د امریکا او ایران د ولسمشرانو ترمنځ منځګړتوب وکړي، خو ډونالډ ټرمپ دا وړاندیز رد کړی او ویلي منځګړی ته اړتیا نه لري ځکه په خبره ایرانیان پوهیږي چې چا سره خبرې وکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. نن په افغانستان کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو ورسته ورځ ده. انتخابات خپل کمیسیون وایي له سر له سبا به تر انتخاباتو پورې چې د شنبې په ورځ به وي هیڅ کاندید د کمپاین حق نه لري، او که په همدغې دوره کې چې سکوت دوره ورته وایي څوک کمپاین وکړي نو له کاندید سره به قانوني چلند وشي. په کندهار ښار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر ماین چاودنې درې کسان وژلې دي. دغه ماین چاودنه بېګا 8 بجې د کندهار په 14مه امنیتي حوزه کې شوې ده. اخوا په پکتیا کې د ولسمشرۍ د بل کاندید عبدالله عبدالله یو پلاوی او قومي سپینګیری وکیل جان محمد جلالی د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ټیمونو ترمنز پایلو به پرون د باران لامل لغوه شو، خو دواړه ټیمونه بریالي اعلان شول. د اتلولۍ جام افغانستان ته ځکه ورکړل شو چې افغانستان میلمه ټیم و. په پاکستان کې د تیرې ورځې د زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. ښاغلی ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران د نړۍ په وړاندې لوی ګواښ یاد کړ. په همدغې اسمبلې کې او د دغې اسمبلې په شاوخوا حشیي غونډو کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشران هڅه کوي چې امریکا او ایران د ډیپلوماسۍ د بیا پیل لپاره وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي امریکا او عربستان ترې غوښتي چې د ایران سره د کړکیچ د کمښت لپاره د منځګړیتوب وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه دوه خواوو یعنی د امریکا او چین جهتونو ته په ویشل کېدو دي. ازادي راډیو ته غوښتل مخکې لدی چې دویم پروګرام پیل کړو. اسمسونو ته ورزو د اسمسونو د رالیګلو لتا سم غواړو چې د ازادي راډیو د اسمسونو برخه ته د افغان بي سیم د 33 لاره لاند لیکلي پیغامونه راوستوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 93 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
اسد الله نادر د خوست ولایت زازی میدان ولسوالۍ څخه لیکلي دي. په زازی میدان ولسوالۍ کې ټولو په شرایطو پوره کسانو ته سټیکر لګول شوی او د میزان په شپږمه نیټه به د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه ورکړي. همدارنګ وګمه د زابل لیکلي دي خلک باید په انتخاباتو کې په ګډون سره خپل ملي واجب ادا کړي او خپل سرنوشت په خپل وټاکي. فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اړیب لیکلي خدای دې وکړي چې د طالبان او خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې ژر پیل شي. واحد مدقیق هم له لوګر لیکلي د سولې خبرې باید پیل شي او هیواد ته مدایمي سوله راشي. بشیر حبیبزی بیا له لوګر لیکلي نن سبا انتخابات مهم نه دي بلکې سوله مهمه ده. تهمینی په نوم یو اوریدونکي لیکلي موږ د افغانستان په اړه د ټرمپ خبرې ستایو او د طالبانو ته یو واضح پیغام دی. حکمت الله نورزی د کندهار ولایت څخه لیکلي دي چې د دوی لیکلي چې د ازادي راډیو د سهار لخوا نشرات بند شوي دي. هلمند نه هم دغسې یو اسمس موږ ترلاسه کړی او د دوی دغه شکایت به موږ رسیدګي ورته وشي. نورو خلکو هم راته اسمسونه را لیږلي دي. عزیز الرحمن لنګرار لیکلي په راتلونکو انتخاباتو کې به پراخه کچه رایه اچونه کې برخه اخلو او همدارنګه کار هم ورسره کوو. تاسو هم کولی شئ د ازادي رادیو د استمیسونو یا لندو لیکلو پیغامونو برخه ته چې د افغان بیسیم د 1943 شمیرې لخوا را لېږلی شئ، لنډ لیکلي پیغامونه راواستوئ څو ستاسو له نوم سره یې درته خپور کړو. د کندهار د انګورو باغلرون کې د خپل حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه کوي. د کندهار باغلرون کې کڅام د حاصلاتو زیاتوالي ته خوښ دي، خو د سیمایزو او نړیوالو مارکیټونو ته د نه رسیدو په اندیښمن کړي دي. دوی وایي له درنو مالی زیانونو سره مخ دي او له دې چارې اندیښنه لري. په دې اړه صادق رښتینی له کندهار یو رپورټ را لېږلی، تفصیلي راپور دی. دا واوره تر هغه وروسته بیا د ازادي اورېدونکو نیزه خپرونه خپره شي که وخت و لنډه سندره به هم درته واورو.
د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د کندهار هرات د لارې عمومي سړک ته نږدې د انګورو د یو باغ بغل ته د خاشو تر منا لاندې لس کسان ناست دي او د انګورو د واشکي یا وږي څخه مرزمنې او خرابې دانې ایسته کوي. دغه کسان چې انګور شکوي او پاکوي یې په کلیوالي اصطلاح پشتکیان هم ورته ویل کېږي. دوی هم انګور پاکوي او هم د ازادي راډیو دوهمې سهارنۍ خپرونې ته غوږ دي. که څه هم سږکال چارواکي د نورو کلونو په پرتله د کندهار د انګورو په حاصلاتو کې د 25% زیاتوالي خبره کوي، خو په ناستو کسانو کې دوو سپینژرو مرجان اکا او اختر محمد چې د باغ کروندګر دي پر دولت نیوکه وکړه او راته بیې ویل چې نړیوالو بازارونو ته د تازه میوو د رسېدو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. دوی وایي د سړو خونو او بازار د نشت له امله اړ دي چې خپل حاصلات په کمه بیه او زیان وپلوري.
نکه خوږه کړی دي بس مرزونه کړی دي ډیر او رفتا کړی نه دي کله نور شو انګور سوي دي خیر سره بس نرخ نه وادي ځان دي په هغه کې وایي د دواوی امبرونو دا شان ډیر باندې ګران دي دواوی را باندې ګران دي شی مو په پروش ورسي چې په دولتو په خارجو ته سل سیبلار سي موږ مسلمان را باندې ګران دي دلته شی نه را جوړي مصرفونه را باندې ګران دي.
دغه لپاره به دولت په کې کومک وکړي، مرسته وکړي. پوندا خو واد موږ په افغانستان کې نه خوره کی فلار چې نور دولتو ته نور د ځایو ته په کې موږ سره دولت هیڅ کومک وکړي دا د افغانستان در بدر مخلوق ته په ټکور ټکور ولا که در وس پر ما باندې در شل کړو پی روپی لا کما باندې ده نو زه وس شل ته نه یال درې په دې په چې وچلو په دغه شپږ می ته ولاړم. سرخیز می بیچاره په کابل کې دي راتلاینس زه دلته ورته ولاړم دا جیش کال کې
په اینی وخت کې د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږکال 25% د انګورو حاصلات زیات و، خو د مارکیټ د نه موجودیت له امله باغ لرونکو ته پېښېدونکو زیانونو دوی هم اندېښمن کړي. د دې ولایت د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی وایي د انګورو د نورو ضایعاتو د مخنیوي لپاره دوی د باغ لرونکو سره په ګډه د انګورو څخه د ممیزو جوړولو پروسه پیل کړې.
په دې کې حکومت کوشش کوي چې مارکیټ پیدا کړي. زیات خوشبختانه باید وایم چې زیات انګور چې دي زمونږ تقریبا نمایي نه زیات دلته وچیږي او بیا هغه تاسو پوهیږئ چې د وچو انګورو چې کشمش ته جوړیږي یا ته یا تور وڅکي وي نو هغه بیا په خلار باندې لاړ شي خارج ته هم پخم کې هغه د ساتلو هغه توانایي او وخت هم زیاتیږي او د مارکیټ ته د تقاضا په اساس باندې هغه وړاندې کیږي نو بزګر بیا ډېر زیات نقصان نه کوي.
تر دې مخکې د تازه میوو سوداګرو شکایت هم درلود چې پاکستان پر تازه میوو خپل محصولات زیات کړي دي او د تیر خلاف د تازه میوې پر هر موټر خپل محصول له 3000 پاکستانی کالدارو څخه 2,00,000 3,000 ته لوړ کړي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله تاسو د دیونه خبرونه پیلو په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودې او غوښتلې چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره معاشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. تر یوې وقفې وروسته به له ښاغلي فضلي څخه واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیات مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالې او اداري ستونزې وې. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو موینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. لتیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغه ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسو پوری مخترد دریلک او لستر کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي سبتي چې هغه ته عملاً مجددي امتیازات ورکاو. موږ وتوانیدو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ په هواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسو. بل اخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه، دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملاً جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکي 2 میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یو برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د سرلوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلالت مآب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملاً شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سہولتونه چې نور ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څنګه تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړل، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاد کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مستحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ ورسو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې حکله موږ له مخابراتو وزارت